قسمت ساروان باشید. ساروان صاحب خوش آمدین.
من نه ستړی مشه فاروق صاحب، قدرمن اوریدونکو تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. د دې سات په خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې دوی د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ستراتیژیک سیمه آستانه د طالبان لښکرونه پاکه کړې ده. د آمو سیند اوبه د جوزجان ولایت قرقین ولسوالۍ ګواښي او د سومالی د پلازمینې موګدیشو پرې وتل د الشباب د سختریزې ډلې په حمله کې لږ تر لږه یولس تنه وشل شوې دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ولسمشر د لومړی مرسیال د ځانګړي ګارد قومندان وایي د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ستراتیژیک سیمه آستانه د طالبان نشټو نه پاکه کړې ده. جنرال عبدالسلام قاسمی وویل لتیرو درې ورځې راهیسې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ تصفیوي عملیات په دشت لیلی او دولت آباد سیمو کې ترسره شول. د نوموړي په خبره د دې عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا سل وسلوال له حکومت سره یوځای شوي او په شیرین تګاب، خواجه سبپوش او دولت کې سل کلی تصفیه شوي دي. طالبانو تر اوسه د استانی ستراتیژیک سیمې د عملیات په اړه څه نه دي ویلي. د بامیان ولایت چارواکي وایي شپږ تنه یې له وسلوالو او یو اندازه زیاتو مهمات سره نیولي دي. د بامیان والی طاهر زهیر ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په شیبر ولسوالۍ کې نیول شوي دي. دوی پولیسو شپږ کسان چې په یو کورولا موټر کې سپاره ول تلاشي کول، له موټر څخه د کلاشینکوف او زیکو یک مرمۍ ترلاسه شوه. خغلی زهیر ویل دا لا نه معلومه چې دا کسان په کوم ډلې پورې تړلي. شیبر د بامیان ولایت له نام نو ولسوالۍ څخه چې کله ناکله ورته د بغلان له تالاو برفک ولسوالۍ څخه د دولت ضد وسلوال وراوړي. د هرات چارواکي وایي د ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو په پیښه کې و ماشومان مړه شوي او یو بل ټپي دی. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل د پیښه تیره جمعه شوي او د مړو شوو ماشومان عمرونه د اتو او لسو کلونو ترمنځ دي. نوموړي ویل د هرات ولي د سیمې له مسؤلانو سره اړیکې نیولي چې د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ معلومې او لازمې مرستې ورته ورسول شي. او نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې د شان بدلیږي. امریکایي ډالر اته شپږ افغانۍ او نوي پولای وایي روش پګوي افغانۍ او پنځلس پولای یو سترلنګ پاون نوي نه نوي افغانۍ او څلوېښت پوله یو سودیریال اتلس افغانۍ او پنځلس پوله یو د امارات درهم اتلس افغانۍ او اویا پوله زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه نهه څلوېښت افغانۍ او زر ایراني تومنه نولس افغانۍ او اویا پوله. او دا هم څو بهرني خبرونه. له سومالی ترلاسه شوي خبرونه وایي د دغه هیواد د پلازمینې موګدیشو پر یو هوټل د الشباب د سختریزې ډلې په حمله کې لږ تر لږه یولس تنه وژل شوي دي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون وروسته له دې چې سختریزو پر ناسا هوبولت هوټل یرغل وکړ او خلک یې پکې یرغمل کړ، هوټل بیرته ونیو. په وژل شویو کسانو کې د هوټل ساتونکي ملکیان او عمله کوونکي شامل دي. د سوریه د بشری حقوقو ډلوي د دې هیواد په ختیځ کې په تازه وایي بریدونو کې لږونه کسان وژل شوې دي. د ډلوي بمباري د زور په ولایت په القوریا سیمه کې شوې چې لامل یې د یو دیش ملکیانو په ګډون وڅلوېخ کسان وشل شوې دي. دا سیمه د داعش وسلوالو تر کنټرول لاندې ده. د سوریه د بشری حقوقو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې دا لنډ معلومه چې پاتې شپږس وشل شوې کسان وسلوال وو او کاغه هم ملکی وګړي دي. د غرض هم روخانه نه ده چې دا وایي بریدونه روسي الوتکو کړي او که د سوریه د حکومت اوایز واک. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وسلوالو په یو کمین کې اته سرتیري وشل شوي او شل نور جوړ شوي دي. دا پر روان میلادي کال کې پر هندي ځواکونو د یاغي وسلوالو تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. په پاکستان کې میشي د لشکري طیبه ډلې وسلوالې څنګ د کشمیر د تازه برید مسولیت پر غاړه اخیستل. د هند حکومت دا ډله د 2008 میلادي کال د ممبئی ښار ته ډلې برید مسول کړي. د هندي سرتیرو پر کاروان دا تازه حمله د کشمیر د مرکز سرینګر په څنډه کې پاتی رشوی لوی لار شوی دا. د هند پوز وای برید کون کی هم د سرتیرو په جوابي ډز کې وژل شوی دی. د ترکیه پولیسو پرون 28 کسان چې د ولسمشر رجب طيب اردوغان د یو سیاسي مخالف له تحریک سره په مالی مرسته تورن شوی ونیول. پولیسو په دې ورسیو کې د مذهبي مشر فتح الله ګولین چې په متحده ایالاتو کې میشته د پلویانو پر ضد د ترکیه په څو خارونو کې عملیات کړي دي. د ترکیه حکومت وایي د فتح الله ګولین ډله یو تروریستي ګروپ دی چې هڅه کوي رجب طيب اردوغان د سیاسي ډګر څخه بهر کړي. فتح الله ګولین بیا د تورونه ردوي. له ګولین سره د تړاو په تور تر اوسه په ترکیه کې زرګونه پولیس سرنوالان او قاضیان یا لدندو لري شوی او یا استعفا کړی ده. روسیه او چین پیکنګ ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په لړ کې د انرژي په برخه کې یو شمیر موافقې لاسلیک کړې. د روسیې د تیلو د تولید لوی کمپنۍ روسنفت پرون ژمنه وکړه چې د خپلو تیلو په سلو کې شل به پر چین وپلوري. د روس نفت اجرایوي رئیس ایګور سیچین وویل د ختیځ سایبیریا د تیلو په برخه کې به د دواړو خواوو خبرې ژر بشپړې شي. روس نفت همداراز موافقه وکړه چې د چین له ملي پترو کیمیایي کمپنۍ سره یو ځای به د دغه هیواد په لری ختیځ کې د پترو شیمی تاسیسات جوړ کړي. او څه د پاسه 2 میلیونه بریتانویانو د یو آنلاین غوښتنلیک پلاستیکولو سره په اروپایي ټولنه کې د لندن د غړیتو پاړه د بلې ټول پښتنې غوښتنه کړې ده. د برېتانیې پارلمان ته په دې غوښتنلیک کې ویل شوی کله چې په اروپایي ټولنه کې د برېتانیې د غړیتو پاړه ټول پښتنه کې د خلکو د ګډون کچه له 50% کې ښکته وي او مثبت یا منفي رایې له 80% کې کم وي نو باید له سره ټول پښتنه وشي. د تیرې پنځشنبه په ورځ په اروپایي ټولنه کې د برېتانیې د برخلیک پاړه ټول پښتنه کې 25 پسلو کې رای ورکونکو لدی ټولن څخه د وټلو او ات څلويخ پسلو کې د پاتې کېدو پلوي وکړه. د ټول پښتن له نتیجې وروسته د برېټانیا صدر اعظم اعلان وکړ چې په جولای میاشت کې به د لغپلې دندې استعفا وکړي. د برېټانیا پارلمان مکلف دی چې هر هغه غوښتنه وڅېړي او باس پرې وکړي چې له سلو زرو زیاتو کسانو لاسلیک کړي وي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
د دې خبرونه په دوام کې اوري. د ننګرهار والی وای په کوټو لسوالی کې د داعش غړو ته درنی مرجوب لري اوخت دي.
یو څلو یو د شکسان دشمن د منځلار شپږ دې شي په مستقیما جنگ کې او جنبي په هوایي ګزارو کې شي.
د دې ولسوالی اوسیدونکو وای چې د داعش له لوري سخت زورول شوې دي.
سر نوم خالي رئیسري نور مال او حالات یې موږ ټول وړي دي. ټول یې نه تاکل پخپل اترې سرکړم ویم دا کوم سبلا ول مرمن او خطا او کی وتر منی.
د افغانستان امنیتي چارواکو د امنیتي وضعیت په اړه د ولسی جرګې غړو ته توضیحات ورکړل. د کلیو د پراختیا او بیارغونی وزارت وایي نږدې 1300 پروژې اجرا کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ 19 پروګرام ژوند په شیبو کې دراورو. د ننګرهار ولایت چارواکي وای په کوټول سوالی کې لسګونه داعش وسلوال سختري سي وشل شوې دي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی او د امنی قماندان زړور خان زاهد چې تیر شپه په جلال آباد کې د کوټ د جګړې په اړه څرګندونی کوله دا رات کړ چې داعشانو یو شمیر شزي او ماشومان برمته کړی دي. د کوټول سوالی اوسیدونکو بیا وای داعش د دوی سره او مال ته خطر دی او حکومت باید پر ضد جدي اقدام وکړي. رضوان په دې اړه شاه محمود شینواری راپور لري.
دا د کوټول سوالی د صد احمد خیلو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د داعش وسلوالو ترمن د مخامخ جګړې د سپکو درنو ډزو غګونه دي. د داعش وسلوالو دوه ورځې وړاندې د بیا ځل لپاره په دې سیمه کې د محلي پولیسو پر پوستو او دا رنګ د عامو خلکو په کورونو بریدونه پیل کړل. د سیمې خلک وایي داعشیانو دې سیمې ته راتک سره سم د محلي پولیسو ترور پوستې ونیولې، د خلکو کورونو ته اور واچاوه او څوک چې په لاس ورغله هغوی له ځان سره برمته کړل.
مودا شکار دې نو دا سه مودا شان دې دا کړو باندې نو پورن نو ورڅ ټول څنګه وړې دي او بس هغه دا چې څنګه ټول مخ سره څنګه وی وړلو همون چې یو بس موږ پوسره دا شی یو بس سر نو خالي دې ستري نور مال او حال ارڅ څنګه ټول وړې دي او ټول نه دا کړو په خپله درې سر کړم دغه سبلول مرمن وخته او کی وتر منی او دغه ماشین په کندار منی ووالمه
بدل شروع کړی دی بس خلکو نے کالی سیٹ کری دی مارونه دی وی
ورونه
بس کورونه دی وشه زه
من سره ډیر سخت ظلم روان دی ټول بس مرمه دی راځي اور هغه ورځی په کورونه باندې دیشتي سبا ډیر دغه شروع کړی من سره ډیر زیاته شروع کړی دی پوش
د دې سیمې خلکو د شمې پورس خپل د کورونه پرې خودل او پسرل مرکی په پیاده د خار په لور روانو ترڅو ځان خوندي سیمو ته وباسي د جګړې په سیمه کې د نظم عامي پولیسو د حمایوي ټولې قومندان زر محمد ترخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوال د عامو خلکو له کورونه د سنگر استفاده کوي نو په همدې خاطر امنیتي ځواکونه په جګړه کې له ډېر احتیاط نه کار اخلي
بیخی یو سات دپاره امنی سیټینګ دی خو د دې په خاطر باندې چې خو سره محلي خلک او یا ګروګان کې دی یا دی وای د کورونا د سپر استفاده کوي په دې غو کې موږ هم ډیر د احتیاط نه کار اخلو او کوم په کوسو چلته څوک نشته دا او دوی خالی دی او خالی کورونا کې دی دا ایست کله د ټینګ هم نه دی او نه بټینګ
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شنبې ورځې په ماښام ناوخته له امنیتي مسؤلینو سره په ګډه په یوې خبري ناسته کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د ایشانو په کوټو لسوالۍ کې زنانه هم برمته کړي د وویل کله چې د ایشانو په یادو لسوالۍ کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه پیل کړي ول یو شمېر ماشومان او مېرمنې چې له کورونو څخه پور خطایي وتلي وو لا درک وو او اوس ټول خپل کورنۍ سره یوځای شوي دي
چې جنگ وو ډېر په شدت باندې او دشمن پر قوت باندې په منطقه کې حمله وکړه هر سړی د خپل کور نه پتیخته وو مور د لور نه خبر او لور د پلار نه خبر او هر سړی مختل چې خپل ځان وژغور یو خواته حرکت وکړي نو په داسې یو حالت کې ځینې کورنۍ خپله لاره خپل مسیر ورک کړی او بل طرف ته تللي نو هغه خلک د کورنۍ هغه غړي چې هغه ولسوالۍ طرف ته او زموږ خواته را روان وو هغې په دې فکر وو چې خیر د دې ماشومان او د دې ښځه ویوړل شوی نو اصل حقیقت دا نه و ولې رستو هغه کورنۍ بیا یو بل سره یو ځای شوې نن ماښام به موږ په امنیتي جلسه کې د هغه کورنۍ سره په ټلیفون خبرې وکړې
په همدی خبري ناسته کې د ننګرهار امنیت قومندان زړور خان زاهد وویل د کورنۍ چارو وزارت د کوټل سوالي لپاره 200 نور محلي پولیس هم منزور کړل دی وای د دې خلکو پورتک سره به د سیمه د دولت وسوال مخالفینو لښتون څخه پاک شي
چې خوشحالي خبر ده د پښتر څو د قیمه کې جناب محترم وزیر صاحب سلام سره په تماس کې د کوټ په سوالي کې موږ خبر لاول دي نه د پولیس ملي د تشکیل نه 200 محلي پولیسو او 200 تشکیل نور هم ته اضافه کړ چې ان شاء الله دا به ټول کوډ نه د دښمن کمپل ټول کې
د ننګرهار د امنیتي ځواکونو په وینا د تیرو دوه ورځو په جریان کې د شپېتو څخه زیات د ایشان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې وزل شوي او لا هم د دې ډلې د ختمېدو په موخه عملیات روان دي شاوخوا یو کال وړاندې کله چې د داعش وسلوالې ډلې د ننګرهار په لرو پرتو سیمو کې سر راپورته کړ هغه مهال د اچین او هسکې مینې ولسوالیو په ګډون په کوټ ولسوالۍ کې هم فعالیت پیل کړ چې وروسته د دې ولسوالۍ ولسونو په یو غږ د دایشانو پر خلاف پاڅون وکړ او دا ولسوالۍ له دایشانو پاکه کړه
د افغانستان د امنیتي ارګانونو جګپوري چارواکي وایي هڅې تیزی کړي چې د نویو مختلفو جنگي تاکتیکونو له لارې وسلوال مخالفان وځپي او په هیواد کې سوله ټینګه کړي دا څرګندونې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي رئیس چارواکو پرون شنبه د ولسي جرګې په غونډه کې وکړې په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري
د هیواد په اکثرو سیمو کې د نامنیو زیاتوالی په لویو لارو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د مسافرو ځورول د طالبانو او داعش د ډلې وسلوال فعالیتونه سړي تښتونې او داسې نورې ناخوالې هغه ستونزې وې چې د ولسي جرګې غړو د شنبې د ورځې په استجوابیه غونډه کې مطرح کړې ولسی جرګې د همدغو اندېښنو له امله د دفاع وزیر عبدالله حبیبي د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال مسعود اندرابي استجواب کړی وو د دفاع وزیر ښاغلي حبیبي دا ومنله چې امنیتي ستونزې شته خو وی ویل هسې تیزې شوې چې د نوو او مختلفو جنګي تکتیکونو له لارې وسلوال مخالفین وځپل شي
از دو ما به این طرف ما زیادتر سر عملیات های خاص تمرکز کرده
لادو و میاشتو را حیسی مو پا زنکل و عملیاتو تمرکز کرده کم زای که چی ده دخمن ده ساو قوی داری زیو ندی حقا زیو نزپو پلان لرو چی ده تکتیک با بدلون سر غص عملیات، تصفیوی عملیات، شکلی عملیات او داسی نور تر سر کلو چی دخمن وزپو مو باوریو چی پدی تکتیکونو سر پر مخصو
د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وویل دریګونو امنیتی ځواکونو په پوره هماهنګۍ سره همدا اوس د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات پیل کړي او ښې نتیجې ځنې اخیستې دي.
شکست خورده دشمن در هیچ جایی را تصرف نکرده.
دشمن ماتی خوړلی او په هیڅ ځای کې کومه سیمه نه ده نیولې. همدا اوس د هیواد په دولس ولایتونو کې زموږ د شفق عملیات او محاربوي عملیات روان دي.
د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال مسعود اندرابي خبرې له مطبوعاتو پټې وساتل شوې. په خوا تر دې هم کله کله د ولسی جرګې په عمومي غونډو کې د ځینو مهمو چارواکو خبرې له مطبوعاتو پټې ساتل شوې دي. د امنیتي ارګانونو مسؤلین په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا استجوابیږي چې د راپورونو له مخې همدا اوس د کندوز، ننګرهار ولایت له یو شمېر سرحدي ولسوالیو، شمالي ولایتونو لکه کندوز، سرپل، فاریاب، بدخشان، تخار او داسې نورو څخه د ناامنیو خبرونه خپرېږي.
ازادي راډیو لوونه تروو
ساعت لس بجې او شپاړس دقیقې شوې. اوس به اسدالله لودین درته ووایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څخه لیکلي
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش لخوا د خلکو وژل او ځورول او د سولې په اړه راپورته شوي بحثونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. ننګرهار کې بیا داعشي وحشت، دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وروستیو فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش لخوا د عامو خلکو وژل، ټپي کول او برمته نیول یو وحشت دی او حکومت هم د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات نه کوي. د سرمقالې لیکوال ویلي امنیتي چارواکو تل ادعا کوله چې په ننګرهار کې د داعش ملا ورماته کړې، خو لیکوال ویلي داعش له یو څه سکوت وروسته بیا سر راپورته کړی دی. د ورځپاڼې په باور امنیتي ځواکونه باید په هغو سیمو کې دایمي مرکزونه جوړ کړي چې د داعش ګواښ پکې محسوس دی. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي چې داعش په ننګرهار کې جنایت وکړ او څلورویشت کورونه یې وسوځول. په مطلب کې راغلي داعش په کوټ ولسوالۍ کې درې مېرمنې او څلور ماشومان وژلي او ګڼ شمیر ملکیانې په ډزو ټپیان کړي. ورځپاڼې د امنیتي ځواکونو روانو عملیاتو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې داعش ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. هیواد دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله د سولې په اړه راولاړو شوو بحثونو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د شانګهای غونډې په څنډه کې د سیمې هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د بهیر پر بریالیتوب ټینګار کړی دی. په سرمقاله کې راغلي کچېرې د شانګهای غونډې پریکړې عملي شي، لرې نه ده چې په افغانستان کې به امنیت ټینګ او د سولې هڅې به هم نتیجه ورکړي. شپږ اړخیزه غونډه زړه نسخه که د نوې لارې نقشه، دا د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې د سولې په څلور اړخیزه پروسه کې د ایران او هند احتمالي ګډون ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارد اولسن په حواله لیکل شوی چې ویلي دي هند او ایران به هم د افغانستان د سولې پر بهیر ورګډ شي او له دې وروسته به د سولې هڅې شپږ اړخیزه کیږي. د سرمقالې لیکوال ویلي د سولې په بهیر کې د هند او ایران ښکیلتیا ګټوره ده، خو هغه وخت لا اغیزناکه کیدای شي چې د دغه بهیر ټول هیوادونه لکه چین، امریکا، ایران او هند پر پاکستان فشار راوړي چې په هغه هیواد کې د میشتو وسلوالو مخالفینو پر ضد اقدامات وکړي.
د مالی وزارت وایي هڅه کوي چې افغانستان د آسیا د پانګونې او زیربنا د بانک غړیتوب ترلاسه کړي. دغه وزارت ویاند وایي چې په دغه بانک کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه د مالی وزیر اکلیل حکیمی په چین کې د اقتصادي ټولنې په کالنۍ ناسته کې مطرح کوي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا وایي په نړیوالو معتبرو اقتصادي بنسټونو کې د غړیتوب د مخه باید په افغانستان کې دننه د اقتصادي ودې لپاره مناسبه زمینه مساعده شي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د مالی وزارت وایي د آسیا د پانګونې او زیربنا په بانک کې د افغانستان غړیتوب اخیستل به د اقتصادي ودې په برخه کې مهم ګام وي. د دغه وزارت ویان نجمل عبدالرحیمزی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې په دغه بانک کې د غړیتوب موضوع به د مالی وزیر اکلیل حکیمی چې دا مهال په چین کې دی د بانک له چارواکو سره مطرح کړي.
د سفر موخه دا ده تر څو په یاد هیواد کې د نړیوال اقتصادي سازمان په کلنۍ ناسته کې ګډون وکړي او همدارنګه تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د افغانستان مالی وزیر د خپل سفر په ترڅ کې د آسیا زیربنایي پانګونې بانک یا AIIB له رئیس سره خبرې کوي، ترڅو په یاد بانک کې د افغانستان لپاره هم غړیتوب ترلاسه کړو.
د مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون د اقتصادي ټولنې په کلنۍ ناسته کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. تمه ده چې په دغه ناسته کې به د چین او افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ، د پیاوړتیا د کاسا زر او ټاپي پروژې په څیر د ځینو نورو مهمو اقتصادي پروژو پر سر د بحث ترڅنګ د آسیا د پانګونې او زیربنا په بانک کې د افغانستان د غړیتوب موضوع هم مطرح شي. د آسیا د پانګونې او زیربنا بانک 2 خړې لري چې په 2015 میلادي کال کې د چین په نوښت فعالیت پیل کړ او تر ډیره له غړو هیوادونو سره د بنسټیزو پروژو او قرضې په برخه کې همکاري کوي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان که څه هم په نړیوالو معتبرو اقتصادي بنسټونو کې د افغانستان غړیتوب ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې له هر څه وړاندې باید په کور دننه د اقتصادي ودې لپاره مناسبه زمینه برابره شي. اقتصادي کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه وایي: دی وایي موږ په افغانستان کې دننه ځینې مهم موضوعات لرو چې باید لومړی هغې ته پام وشي. لومړی د زیربنا موضوع ده او دویم قدم کې موږ باید په دې فکر وکړو چې څنګه رامنځته شوې اقتصادي ودې ته رشد ورکړو. نوموړی وایي تر هغې چې افغان حکومت د کورنیو تولیداتو چې د اقتصادي تحرک له تر ټولو لومړنی او مهم ګام دی ودې ته مناسبه زمینه برابره نه کړي او په خپلو اقتصادي پالیسیو کې د وخت له تقاضا سره سم تغییرات رامنځته نه کړي، په نړیوالو اقتصادي بنسټونو کې د افغانستان غړیتوب به دومره ګټور تمام نه شي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ولسمشر غنی به راتلونکې میلادي میاشت د ترکمنستان او اقینې بندر د ریل لارې د پرانستنې لپاره ترکمنستان ته سفر وکړي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست ترکمنستان ته د ولسمشر غنی راتلونکي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، انرژي او ترانزیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدو لپاره له اهمیت ډک بولي. د جمهور رئیس د ویانې و مرستیال شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې سفر په جریان کې به د اقینې ریل پټلۍ پرانستې تر څنګ د هغو هیواد سره د لاجوردو ترانزیتي موافقتنامه هم لاسلیک شي.
د شانګهای ناستې په څنډه کې د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان ولسمشر ته بلنه ورکړه چې د اقینې بندر د پرانستلو په هدف ترکمنستان ته ولاړ شي. افغانستان ډېر لیواله دی چې په بیلابیلو برخو کې له ترکمنستان سره همکاري ولري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې دوست په ندا پټلۍ له ترکمنستانه شروع او د فاریاب ولایت له اقینې بندر سره وصلوي. په دویم پړاو کې دا پټلۍ د 15 کیلومترو په اوږدوالي دغه ولایت اندخوی ښار ته او له هغې وروسته بیا د جوزجان، بلخ او کندوز ولایتونو تیریږي او تاجکستان ته رسیږي. د یاد وزارت چارواکو په وینا افغانستان اوسمهال د دوو اوسپنې پټلیو درلودونکی دی چې یوه یې د ازبکستان او بلخ ترمنځ او بله پټلۍ هم د ترکمنستان او ترغونډۍ ترمنځ ده چې پر دواړو عملاً د سوداګریزو توکو صادرات تا واردات تر سره کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی وایي چې د دې خط پرانسته د بازار موندنې له برخې سره خمرسته کولای شي.
مهمه
دا ده چې افغانستان د دوه لارو کولای شي د دوه مهمو تجارتي ځایونو سره وصل شي. یو د ترکمنستان لارې آذربایجان، برجستان، ترکیه، کاسپین بحیره او اروپا ده او بل لارې ترکمنستان، قرغیزستان، قزاقستان او چین ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غنی ویلي هڅه کوي چې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ په یوه ترانزیټي او سوداګریز پل بدل کړي او د افغانستان د جغرافیایي موقعیت څخه به د سوداګرۍ او اقتصادي پیاوړتیا په ګټه کار واخلي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي افغانستان او پاکستان د سرحدي ستونزو د حل کولو لپاره د یو سیاسي او تخنیکي میکانیزم پر رامنځته کولو سلا شوي دي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري پرون شنبه په یوه خبري غونډه کې چې په کابل کې دایره شوې وویل د همدغه میکانیزم له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ موجودې ستونزې په مناسب ډول حل شي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
په تورخم کې له نښتې وروسته دواړه کابل او اسلام آباد هڅه کوي چې د سرحدي ستونزو د حل لپاره مناسبه حل لاره ومومي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري د شنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د ولسمشر غنی او د پاکستان د جمهور رئیس ترمنځ د شانګهای غونډې په څنډه کې په دې اړه د یو میکانیزم پر رامنځته کولو سلا شوې ده. د دغه هوکړې پر اساس به رامنځته کیدونکی تخنیکي او سیاسي میکانیزم د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د ټولو تاسیساتو له ارزیابۍ وروسته دغې ستونزې ته مناسبه ډیپلوماتیکه حل لاره مومي.
په دې هوکړه وشو چې یو تخنیکی او سیاسي میکانیزم برامنځته کیږي، او په دې تخنیکی میکانیزم کې به ټول تخنیکی اړخونه او یا هم هغه تاسیسات چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې جوړ شوي څیړي، او بیا به راځي سیاسي میکانیزم ته چې د بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه دی بحث به کیږي څو وکړی شو داسې حل لاره چې دواړو خواوو ته د منلو وي رامنځته کړو. که څه هم د ولسمشر ویان په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو ډاډ یې څرګند کړ چې د همدغه میکانیزم له مخې به ټولو مرزي ستونزو ته مناسبه حل لاره وموندل شي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ وروسته له هغې نښته وشوه چې د افغان چارواکو په خبره پاکستاني لوري غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي، خو افغان لوري یې مخه ونیوله او د نښتې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم واوښته. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر هغې چې افغانستان د پاکستان غوښتنې نه وي منلي، ګمان نه کیږي چې دې ستونزو ته د حل لاره وموندل شي. سیاسي کارپوه احمد سعیدي:
زما باور دا ده چې دغه د دې لپاره تعین کیږي چې دغل افغانان به مصروف شي په دا فکر چې افغانستان حکومت تلاش کوي چې دا مسئله حل کړي. دا یو بودی ده حقیقت رسمیت
خغلی سیدی وی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل پاړه د لومړنی میکانیزم نه دی چې جوړیږي، بلکې د په خبره له دی وړاندې هم د صحت شوی خو نتیجه نه دا ورکړي. د ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هڅه وکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دا هیواد مجبور شي چې د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې په هیواد کې د زعفرانو د کښت اندازه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د دغه وزارت وایان لطف الله راشد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا اندازه اوس تر 3 ټنو رسیږي، خو په څو راتلونکو کلونو کې به افغانستان وکولی شي چې هر کال 14 ټنه زعفران تولید کړي. یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې د نوې پالیسۍ له مخې هڅه دا ده چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې په دغه هیواد کې د زعفرانو تولید اندازه په کال کې 14 ټنو ته لوړ شي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد د شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د تولید اوسنۍ 3.5 ټنه اندازه هم په افغانستان کې بیساری ده.
اوس 3.5 ټنه تولیدو او په راتلونکو 5 کالو پورې دغه طرح په اساس کې مونږ وکولای شو چې دغه طرح په کامل ډول په افغانستان کې تطبیق کړو. په راتلونکو 5 کالو کې زعفران تولیدات په افغانستان کې تر 14 ټنو پورې به لوړ شي.
افغانستان ټولټال په کال کې د شاوخوا 8 ټنه زعفرانو د تولید ظرفیت لري چې دې اندازې ته د رسیدو سره به له دې لارې هر کال 200 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د کمیت له زیاتېدو سره د افغانستان زعفران په نړۍ کې د ښه کیفیت او شهرت څخه برخمن دي چې له دې اړخه یې د 3 ځلو لپاره هر کال لومړی مقام ګټلی دی. څېړنې ښیي چې زعفران د مختلفو ویټامینونو او د بدن ضرورت وړ مختلف عناصر، منرالونه او شحمي مواد لري او په درملنه کې اغېز مثبت دی. د زعفرانو په استعمال سره عصبي، هضمي او تنفسي سیستمونو ځینې ناروغۍ لکه د اعصابو کمزوري، ستړیا، درد، بېخوبي، کم خوراکي او تنفسي بې نظمۍ حلېږي. په افغانستان کې هرات یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د زعفرانو کښت لپاره تر ټولو ښه وړ دی، خو د کرنې وزارت وایي چې د دې بوټي کښت یې له هراتو راخوا اوس 1.5 ولایتونو ته غځولی دی. په همدې حال کې د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د زعفرانو کښت د نشه یي توکو د کر ښه بدیل ګڼي. د دغه وزارت مرستیال جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل که په هغو سیمو کې د زعفرانو کښت ته پاملرنه ډېره شي چې په طبیعي لحاظ او مورته مناسب وي، ګټه به یې تر ټولو ډېره وي.
چون زراعت موسمی دی او په جغرافیایي لحاظ باندې تړلی شی دی، په ولایتو کې چې مخکې نه بعض شیان تجربه شوي دي، مثلا په هلمند کې پنبه یا پخته، مثلا په کندهار کې انار، نو هغه ولایت لپاره چې زعفران وي څه بده نه ده. هغه کوم شی چې بي تاریخ څه لري که په هغې باندې کار وکړو، نسبت دغه چې بوټي ته چې نوی مونږ ته تحقیق وسکو یا تجربه کوو، یې
د افغانستان زعفران عربي هیوادونو، اروپا او هندوستان ته صادریږي. او د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د چین له هیواد سره هم د صادراتو یو هوکړه لیک لاسلیک شوی دی. د اقتصادي چارو یو کارپوه نقیب الله سلطان زوی وایي د افغانستان زعفران چې په نړۍ کې بې ساري دي، که حکومت یې د ډېرېدو تکل لري، باید بهرنیو هیوادونو ته د صادرولو په صورت کې د افغانستان نوم ته هم پاملرنه وشي. هغه وایي ډېر کله د افغانستان زعفران په بل نوم صادریږي چې دا کار د بزګرانو په روحیه بد اغېز لرلی شي.
خبریاست
د برېټانیا په جنوب کې د رنګ جوړولو یو شرکت داسې تور رنګ جوړ کړی چې تر اوسه پورې نه دی لیدل شوی. دا ډول تور رنګ د سپوږمکۍ او مخابراتي سیستمونو د تولید، پوځونو او هنرمندانو لپاره پکار دی. د برېټانیا د نیو هاوند شار ساينس پوهان د دې رنګ په جوړولو بریالي شوي. دوی وایي چې تر اوسه تر دې تور رنګ نه وو او پر هغې ون ټاپ بلک یا تک تور نوم یې شیری. د سری نانو سیستم کمپنی په وینا د دغه رنگ په جوړولو کې د کاربن د الکترو مقناطیسی جذب او انعکاس له خاصیت او نانو ټکنالوژي څخه کار اخیستل شوی دی.
سات لاس پجی او برابر دیرش دقیقې شوې د دې خبرونې نیمایي برخې ته رسیدو. د دې خبرونې په دوام کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې او هم دغه راست د ژوند رنگونه لرو. خو اوس اجمل تورمن د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د فرسان دولس مسر د لومړی مرسیال ځانګړي ګرځمندان وای د فاریاب ولایت د شلینتګاب بولسوالۍ ستراتیژیک سیمه اسانۍ د طالبان لښکونه پاکه کړې ده. د بامیان ولایت چارواکي وای شپږ تنه یې له وسلو او یو اندازه زیاتو مهماتو سره نیولې دي. د هرات چارواکي وای د ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د مځکه د خویدو په پیښه کې و ماشومان مرشبي او یو بل ټپي دي. له سومالیا ته لاسه شوی خبرونه وای د خیوات د پلازمینې موګادیشو پر یو هوټل د الشباب د سختریزې ډلې په حمله کې لک تر لګې یو لسنه وشل شوې دي. د سوریه د بشری حقوقو لوی د هیواد په ختیځ کې په تازه هوایی بریدونو کې لزګونه کسان وژل شوی دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د واستوالو په یو کمین کې اته سرتيري وژل شوی او شل نور شبل شوی دي. او د ترکیه پولیسو پرون 28 کسان چې د ولسمشر رجب طيب اردوغان د سیاسي مخالف له تحریک سره په مالی مرسته تورن شوی ونیول.
سات لاس پجی او دو دیرش دقیقی دی ده آزادی رادیو خبرونی ده سهار پا او بجی پا منزنی چپه دولش پش دیوی پیلیجی ده ماشام تر او بجی دوام کوی. پا هم دی چپه ده ماشام لی او بجی روست ده امریکا شخ آشنا رادیو خبرونی اوریدهشی. ده آزادی رادیو خبرونی ده انترنت لاری هم اوریدهشی. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات ارگ ده آزادی رادیو ده ویپانی پتره. زموش پا ویپانه که ده آزادی رادیو مطالب هم لوستلشی. وسم یو نړیواله موضوع. برتانوی رسنۍ وایي شاوخوا 2 میلیونه کسانو په اروپایی اتحادیه کې د برېټانیا د غړیتو په اړه د دوهم ځل لپاره د ټول پښتني غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې اروپایی ټولنې پر برتانیا شخ کړی چې له دې ټولنې څخه د وتلو لپاره ژر ګامونه واخلي. د تیرې پنجشنبې په ورځ په ټول پښتنه کې اکثریت رای ورکوونکو له اروپایی ټولنې څخه د برېټانیا وټولو ترای ورکړه. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
څه د پاسه 2 میلیونه برتانویانو د دې هیواد پارلمان ته په یو آنلاین غوښتنلیک کې ویلي چې په اروپایی ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب په اړه د بیا ټول پښتنه وشي. دغو کسانو ویلي پارلمان باید داسې معیار عملي کړي چې که په ټول پښتنه کې د ټولو شپږ څلوېښت میلیونه او 15 لکه رای ورکوونکو له جملې څخه 15 اویا په سلو کې ونډه وانخلي او د مثبتو او منفي رایو فیصدي له 60% کې ښکته وي، نو دا پروسه دې بیا ترسره شي. دا برتانیې د پارلمان ځینې غړو ویلي چې د ټول پښتنې د نتیجې نږدې توپیر د دوهم ځل لپاره د دې پروسې عملي کېدو ته زمینه برابروي. په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب په اړه د دوهم ځل لپاره ټول پښتنې غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون دا احتمال رد کړی دی. د غراس د برتانیې د پارلمان په اوسنۍ اصول او قوانینو کې هم داسې سنشته چې کا په ټول پښتنه کې د رای ورکوونکو ګډون له 15 اویا په سلو کم وي او د مثبتو او منفي رایو اندازه هم له 60% کې ټیټه وي، نو دا پروسه دې بیا ترسره کیږي. خو د برتانیې پارلمان مکلف دی چې هر هغه غوښتنلیک وڅېړي او بحث پرې وکړي چې له 1 لک نه زیاتو کسانو لاسلیک کړی وي. په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو او یا له دې اتحادې څخه د وتلو په اړه ټول پښتنه تیره پنجشنبه ترسره شوه. د برتانیې د انتخاباتو کمیسون وویل چې په دې پروسه کې د شپږ څلوېښت میلیونه رای ورکوونکو له ډلې څخه شاوخوا 33 میلیونه او 15 لکه کسانو په ټول پښتنه کې ونډه واخیسته. د رسمي پایلو له مخې 250 په سلو کې رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه او 48 په سلو کې بیا په دې اتحادیه کې د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. په همدې حال کې اروپای ټولنې پر برتانی غ کړې ده چې لغیر مشخص سیاسي وضعیت څخه د اروپای ټولنې د ساتلو لپاره دی د وتلو پروسه ژر عملی کړي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونې په دوام کې ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو مخکې تر دې به د هلمند په باب یو راپور درواورو. په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی ځانګړي پروګرامونه چمتو کړي دي د دغه ولایت د بیلابیلو مسایلو په ارتباط، او دا لړۍ چې اوس تاسو ته وړاندې کیږي په دغه ولایت کې د خیالي پولیسو په ارتباط.
په نادلي کې د جنگ د لومړی کرښې او پولیس په خپل زاړه او سره رنګ سامسونګ موبایل راډیو اوري. دی نږدې یو کال کېږي چې د پولیسو له اکاډمۍ فارغ شوی دی. د خړ پټو لنګوټه، اوږده بریتونه او په لمن کې ناستې د یوه جنګیالي سره ورته کوي. خدا چې مشران یې ونه ځوروي، زما سره په مستعار نوم ځان شمس معرفي کوي. دی د روزګان دی، خو هلمند ته یې تبدیلي اخیستې ده او په یوه داسې پوسته کې دنده ترسره کوي چې هره شپه پرې برید کیږي، او په تیرو شپږو میاشتو کې څلور ډیر نږدې ملګري د وسلوالو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي.
ولاکه ته په خط کې خورته ناست یو جنګي شپه ورځ تیریږي، د ماش درک مونسته کورم په تورین کوټ کې دی، اما خبر نه یو ژوند سره کم تیریږي. ګور د سترګ دا ټپي بدن دا پښه، بس نو دا معلومه نه ده د ماش مونسته کوي کومندان صاحب اخی انډیوال اخی دار ته معلوم نه ده، او خدای ته ډیر جالب ده چې په خط کې ناشته یو نن د انډیوال څخه د وزر اخیستې، نن دا انډیوال یو سیګریټ اتره وړي او نسوار اتره وړي، حکومت د درې میاشتې کې شی مولا کړي.
د شمس سره د دې پوښتیو شمیر نور کسان هم ورته مشکل لري. شمس نه پوهیږي چې تنخوا یې حواله سوې ده کیا، خو د ځینو شمیرو له مخې و میاشتې کېږي چې د غیر حاضرو پولیسو له تنخوا څخه هره میاشت 48 میلیونه افغانۍ د اړوند قمندانانو او نورو افرادو شخصي جیبونو ته لوېدلې دي. که د یوې میاشتې دپاره د غیر حاضرو پولیسو تنخوا محاسبه کړو، نو په تیرو اووه میاشتو کې 386 میلیونه افغانۍ کېږي چې د پولیسو پر ځای د قمندانانو او نورو افرادو جیبونو ته لوېږي. د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال اکانور کینتوز رسنوی ته ومنله چې څنګه او د چا د لاسه د دې ولایت د پولیسو د تشکیل تر 40 سلنه ډېر کسان خیالي دي او د جنګ په جبهو کې وجود نه لري.
ما هم در جسوی ازی هستیم که اشخاص افرادی که بنامه سر جنگ سر قماندان قبلی در اینج وجود داشته بیش از
شغل کن توز وی مل روم پا دیل اتکیو چه در پخوانی امنیه قماندان عبدالرحمن سر جنگ پنم حقا دو سوابیه کسان لدن دولی رو کرو چه وجود نلری او ماشونه دزینو کسان و افراد و اخیستلا. دغه پولیسو په برطرفه کولو کې هم بوخت چې د هلمند په تشکیل کې دي، خو دنده په کابل او نور ولایتونو کې اجرا کوي. هغه راپور چې د هلمند د پخواني امنیه قمندان عبدالرحمن سر جنگ لخوا د تیر لمریز کال د دلو میاشت کې د کورنیو چارو وزارت ته استول شوی دی ښیي چې د هلمند د ټولو نظراته 148 پولیسو څخه 1235 غیر حاضر دي، چې په دې کې د سرباز پولیسو تر څنګ ګڼ شمېر افسران او د متوسطو رتبو کسان شامل دي. د هلمند ولی حیات الله حیات د روژې په اوله ورځ هلمند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د خلکو په یوه لویه غونډه کې د ولسمشر څخه هلمند ته د هغه پولیسو د بیرته راګرځولو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې په تشکیل کې د دې ولایتي او دنده په نورو ولایتونو ان کابل کې د ملي شورا د وکیلانو او د کورنیو چارو د وزارت د یو شمیر جنرالانو سره ترسره کړي.
په خواشنۍ سره باید ووایم چې مکمل ژبه تیر شو، خو د پولیسو په اړوند په دې برخه کې د پخوانیو مسؤلینو لخوا هېڅ اقدام نه دی شوی. اوس موږ په دې کار پیل کړی او پیدا کړې مده چې په لسګونو سرتیري د خدمتي او یا خیالي تشکیل په ډول له هلمند څخه تر کابل پورې په دندو د مختلفو اشخاصو سره ګمارل شوي دي. موږ پرون پریکړه کړې چې دا کسان باید خپلو دندو ته په 48 ساعته کې حاضر او که نوي دوی به له بس څخه لرې او په ځای به یې نور کسان ګمارل کېږي.
شغل آیت که څه هم ولسمشر ته په هغه غونډه کې د غیر حاضرو یا خیالي پولیسو شمېره لسګونه یاده کړه، خو د ځینو سرچینو په کول تر سلګونو ډېر او څه کم 15 زره تنو ته رسېږي. ولې د خیالي تشکیل او غفلت پړه د پولیسو پر پخوانیو مسؤلینو واچوله، خو په دې ورځو کې د تشکیل د پوره کولو دپاره د نوي جلب جذب د پیل خبر ورکړ. پوښتنه دا ده چې څنګه د هلمند د پولیسو 40 سلنه تشکیل خیالي وخت دی. د پوزو چار کارپو عبدالتواب قریشی وای د بلوک د کمانډان څخه تر امنیه کمانډان اند کورنوی چارو تر وزارت پورې په دې مسله کې د ټیټي او لوړی رتبه کسان لاس لري.
کمانډان د بلوک کمانډان د ټولي تر راپور ورکوي چې ما تشکیل پوره دی، کمانډان د ټولي کمانډان د کنډکټر راپور ورکوي چې تشکیل پوره دی، او کمانډان د کنډک په لاخره کمانډان د امنیت راپور ورکوي چې تشکیل پوره دی. او د بلې خوا څخه موږ تاسو ته معلومه ده چې د هلمند په ولایت کې په ډیر زیات شمیر سره پولیس شهیدان شو، د یوې خوا څخه پولیس شهیدان شو، د بلې خوا څخه ټپیان شو، او د بلې خوا څخه یو شمیر پولیس ترخیص شو. نو طبعا د پولیسو لکه کمی شوې او تشکیل کم شو. د بلې خوا څخه د جلب او جذب پروسه د هلمند په ولایت کې په ټپه ولاړه ده.
که څوم په داسې وضعیت کې د معلومو شمیرو پیدا کول اسانه نه دي، خو د اصلي تشکیل او غیر حاضرو پولیسو هغه شمیرې چې ازادي راډیو ته رسېدلې دي حیرانوونکې دي. د مرجع د ملي او محلي پولیسو د 99 پولیس تشکیل څخه 150 ملي او 80 تنه محلي پولیس حاضر دي، چې ویل کېږي په حاضر کې یو شمیر د 14 او جنگول عمل په معیوب وضعیت کې دي. د پولیسو وسرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ټول د نارسترا جوړسوالي د ټولو 150 پولیس څخه 450 وجود نه لري او یوازې 404 تنه دنده ترسره کوي. لکلون رئیس د افغان پوز د لیکو څخه د تیشتې د مسلې ترڅنګ د ریفورم او اصلاحاتو په ځای د انډیوالۍ د کلتور شتون د افغان حکومت نړیوال متحدین او په خاص ډول هغه کسان په تشویش کې کړی دي چې د یادو ځواکونو د روزنې او تجهیز په برخه کې مرسته کوي. په هلمند کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او خبریال زین الله ستنګزی وایي په جنگي سیمو او پوستو کې د دومره ډیرو پولیسو غیر حاضري په لږ وخت کې د ډیرو سیمو د سکوت باعث و.
پدې کې شک نشته چې د امنیتي ځواکونو په منځ کې فساد خیالي تشکیلات د دې لامل وسول چې ځینې سیمې سقوط شول، ځکه هغه سرتیری چې په غسیمه کې باید پاتې وای هغه امنیت ساتل وای هغه نه و. پدې باندې خو ښکاره خبر ده چې د دولت وسوال مخالفین هم خبريږي چې دلته څوک ستا څوک نشته، هر څوک خبر دي. نو هغه د څه غټه پورته کړې ده او په سیمه باندې بریدونه وکړل، بل اخر سیمه ونیولې. پدې برخه کې پراخه فساد د لامل سعودي
ستنګ جوړ په مرجو نه دلی کې د ملي اردو له خوا په لسیو عملیات هم ځکه پولر دي چې د نیول کېدونکو سیمو لپاره امنیتي پولیس وجود نه لري او ملي اردو د ډیر وخت لپاره په کلیو او بانډو کې د پاتې کېدو پروګرام نه لري. د هلمند د امنیه کمانډانۍ د معلوماتو له مخې حکومت په لشکرګاه کې د موشتات او دولتي ادارو د ساتونکو په نوم د پولیسو شاوخوا 300 نفر تشکیل لغوه کړی دی، او همدارنګه د کورنیو چارو وزارت لخوا د بغران ولسوالۍ 190 او د نومیشت د ولسوالۍ لپاره اته 50 نفر تشکیل هم چې په خواتر دی په نور ولسوالۍ کې د نتر سره کوله لغوه اعلان شوی دی. د هلمند په شمال کې د مساکله ولسوالۍ د 409 دیرش او د نوزاد ولسوالۍ د 103 پولیسو څخه 140 تنه حاضر دي چې په ګریش کونه دلی ولسوالۍ کې د نتر سره کوي، او پاته نور 502 تنه یا د جنگونو پر مهال دندې تللي او یا د مایوبیت لامل پر کورنستي او ځینې وجل سوي دي چې د بیا جلب او جذب لپاره اقدام نه دی شوی. دا چې بلمن کې د پولیسو څلور سلنه تشکیل د پر کېدو ستونزه څه وخت لیږي د اوس د پر اټکل چې د هیواد په ډیرو سیمو کې افغان ځواکونه د وسلوالو سره په جنگ بوخت دي اسانه نه دی. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
د ژوند رنگونه
شفیق الله ده
تاسو مخکې ویل چې پردی ارزانه دي، پڅونی
پردی مختلف قیمت نه دي، یو نیم سلور پور نیول اتکاله تر 300 پورې.
بیا مکمل پردی څور پی کیږي؟
مکمل پردی نو سلور زره
ښه درقم پردی دي چې پراک لري، پراک ډیر
پراک لري، پراک ترمزه کې پورې ده ګوشواره دار ورته
ښه دالته دغه اغه لري د شاملې دي.
دا شاملې دي وو
دا چې فرمایش درکړی چې خرڅول تم جوړی کړی
دا فرمایش ده چې
دغه پردو کې څو متر ټوټه مصرف شوی؟
درې یو ګوشواره، درې بل ده، او درې د منځ القله کدونی متر ورسه وو چې د منځ جالې چې دونه چینه زیات وو سي هغه وو متر کېږي، او ک درې متر ورسه وو سيږي نو دیمان جاله پرچینه نه متره کی چې دور سه یو دروازه وسیږي نو کیږي لزر په کی
څه کولې کوم رنگ خلق ډیر اخلي
شریچایي او فیروزي او
دلته یو رنگ کنه بونجنی ده، یو رنگ
دا بونجنی ده، دا سمندی ده، سمندی ده،
پستی ده،
او هغه شریچایي ده.
تاسو ټول پر دوته ام دا رقم داسې هغه ورکوي کنه داس شاملې ورکوي ټول ته
داس شاملې ورکاو داسې څوک ساده وړي چې هغه ته فیکو وای کنه
لټیر کول نه تر څه کولې پوری بیا پردو څومره بدلون کړی دا
پردو ډیر بدلون کړی
مثلا
مثلا نو پروسه کالوی چې دغه ډیزاین نو یو پارا کې او څه کال دوه پارا کړه
مصرف یعنی ډیر سوای
مصرف ډیر سوای ټول خبره مصرف کیدلو د مخ کې د دې 15 متر تکا بګار کیدا او 7 متر بګار کی دي خالی پارک ته
په یو جوړ پردو کې ستاسې و ګنڈی 100 روپیه تاسو خپل ګټه کوي
موږ خو وخت خبره دی وجره د خیاطی چې ده هغه ثابت وجره موږ 400 روپیه خیاط ورکو بیا نو دغه مصرف حساب دی لکه شاملې چې دی بکرم دا ورته وای نوار ورته وای حلقې دی ازیر زیر ارته چې پکې لکه لکه هغه دی ځای
ډیر زیات پردی باندې دی اریا وی بیل بیل ډیزاین لري او دا بیل بیل نمونه لري د نمونه چي دي
چې بیا سره کوم دی دکاندار له څنګه نوم پیګدي
مثلا تاسو د پردو د څه نمونه یې
دي دی او هغه ډیزاین دا کنه چې حلقې هلالي ورته وای کنه دغه سده دی ترنګدار پردی وای او دا سده کنه چې دی تا دو فرکه رنګدار وای ساده پلیٹی ورته وای نو رقم رقم نمونه دی
درختونه لکم جن اخلی دی پردو
درختونه خود رس چنای رختونه دی
یعنی وسری پردی ټول چنای دی
اوس مثال ټول چنای دی خود څوک ترکی وای چې دا ترکی دا والا کوریایی دا تاسو دا غونډه چې دا چنای دی
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره تاسو به حتمی د ټانګي یا گاډي په اړه اوریدلی وی او یا به مو هم د ټانګي سورلۍ کړی وی خو د ټانګي د تاریخ ارزښت او جوړښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وی او یا به مو هم لسر په دې اړه فکر ته وخت نه ورکړ گاډي د منځنۍ اسیا په اکثره سیمو کې لا هم رواج لري خو د نوې ټکنالوژي په پرمختګ سره یې په موجودیت کې کمواله راغله او اکثره خلک یې نه کاروي گاډي یوز موږ پر ژوند فرهنګ شعر او شاعرۍ او ټولنیز ژوند ژواک تاثیر غورځولې موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړي کړې دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
چیر موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک تاریخ او لارغونتیت زیر شو نو ډیری داسې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپل لومړنیو اسانتیاو په مخه کارول انسان چې کله د خپلې هوساینې په فکر کې شوی نو له بېلابېلو مادي او معنوي توکونو څخه یې په خپله ګټه استفاده کړې ده انسانانو د خپل ژوند د هوساینې په خاطر د حیواناتو څخه استفاده کوله پر حیواناتو یې بار انتقالوه او له دوی څخه یې د ځان د لیک په برخه کې هم استفاده کړې ده ټانګه یا ګاډي هم یو لغو وسایلو څخه دی چې د انساني ژوند په تاریخ کې بیلابیل شکلونه غوره کړي دي کله دومره خرابه شوي چې بیلابیل توکونه پکې انتقال شوي او کله دومره ښکلې شوي چې آن شا او ناوې پکې لیږدول شوې ده د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغون زیور وایي چې د ټانګې د جوړښت تاریخ د انساني ژوند له پیل راشروع دی یوازې شکلونه یې تغیر کړی دی نوموړي وایي
البته ټانګه دلته په افغانستان کې موږ واقعا د ټانګې استعمال نه استعمالول موږ په افغانستان کې د ګاډۍ په نام باندې څومره چې زما یاد دي د ګاډۍ په نام باندې یاده بیا دا د ټانګه کلمه فکر کوم چې د نورو ګاونډي هیوادونو په ارتباط سره ټانګه استعمال شوې ده خو دا چې د دې تاریخ لکه د ډیر پخوانه موجود دی ځکه پخوا خو دا موټر او ګاډي دا موجود به نه وو نو د دغه حیواناتو نه به زیات استفاده کوله خصوصا د اسونو نه زیات استفاده کېده چې یو ګاډۍ به جوړوله او بیا به یو اس به مخې ته دغه کړو قیزه کړو او او د هغه اس په واسطه به دا ګاډۍ چلیدل روانېده او البته یو کس به و چې هغه ګاډۍ به رهبري کوله یا لارښوونه به ورته کوله
اغلی زرغونه زیاتوي چې ګاډۍ یا ټانګه د افغانستان سربیره په هندوستان اوسنی پاکستان بنګلادیش او نورو سیمو کې لا هم موجوده ده خو په ځینو سیمو کې په زیاته پیمانه او په ځینو کې د نشت په اندازه
ما مثلا دو کس درې کس به شاته کې نسل یو کس به مخته کې سیا دو کس به کله کله مخته کې ناس نو دا په افغانستان کې هم تر دې وروسته کلونو پورې دا ټانګه په کابل ښار کې مونږ لیدلې ده او حتی د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په ټانګه کې مونږ تللي وو ډېر هغه وخت د ټیکسیان زیات نه وو که نه نو لکه مخنی خلکو به هم ته ډېر زیات خبرې کولې خو ما خپله په جلال آباد کې ډېرې زیاتې ټانګې لیدلې دي او اکثریا د یو ځای نه بل ځای ته چې تلو په ټانګه کې به تلو یعنې په دې ګاډۍ کې به راتلو نو دا یو وسیله وه د نقلیه هغه دپاره د خلکو د وړلو راوړلو لپاره یعنې د ټیکسي کار
د استاد زرغونې په خبره چې ټانګې زموږ پر ولسی او تحریري ادبیاتو هم اغیز کړی او په بیلابیلو ځایونو کې یادونه شوې ده
مثلا دا ټانګې فرزند په لنډیو کې ډېر استعمال شوې ده په ادبیاتو کې یا په فرهنګ کې یا په دا ولسی ادب کې د ټانګې ذکر اکثریا شوې دي او اکثریا دا لنډیو کې د دې مثالونه مونږ وینو یا شته دي چې د ټانګې په باره کې خبرې کېږي ټانګه روانه ده نه پوهېږم داسې یو هغه د ټک ټک خیژي او د ټانګه را روانه ده او نه پوهېږم لالۍ مې را روان دي که داسې یو ځینې هغه شته دي دي په لنډیو کې نور د ټا او بل دا دي چې دا د ټانګې دا سورلۍ چې ده دا ډېره خوندوره په دې ده چې آزاده فضا ده شیشې نشته دي په نور کړکۍ نه لري هغه ته ډېر خوند کوي دا شمال لګېږي
د نوموړې په خبره چې په خپله هم د ټانګې سورلۍ کړې چې ځانګړی کیف لري خو د انساني عواطفو له مخې پر څارویو زړه خوږېږي ځکه دغه څاروي په ډېر تکلیف سره ګډۍ کش کوي لیکوال او ژورنالیست رضوان الله لرمال وایي چې ټانګه کوم داسې عادي او یا بې تاثیره وسیله نه ده د دغه وسیلې سورلۍ ځانګړی کیف هم لري
ټانګه په اکثره په ښارونو کې هم شته په کلیو کې هم شته عمده د دې فواید چې دي دا دي چې په ټانګه تیل نه خوري دوړې هم نه کوي او دود هم نه کوي دغه چاپیریال هم ورسره پاک وي او د دې تر څنګ هغه د ټانګې یو رقم داس د پښو غږ وي ټکو ټوک وي هغه ځان ته یو ځانګړی خوند لري خو زموږ په کلي کې داسې و چې په ټانګه کې اکثره وخت ناوې وړه او دا زموږ د کلي دود وو په هغه وخت کې داسې وخت به هم راته داسې جالبې پیښې به هم راتلې چې کله به د ټانګې ټایر ختلی وو کله به له ځینو مشکلاتو سره مخ وو چې هغه واده و د واده سیستم هم داسې به روان خو په عموماً کې ټانګه په ځای باندې چې اوس موټر راغلی ده هغه کیف هغه خوند چې په هغه وخت کې وو شاید اوس موټر ونه لري ځکه د هغه وخت کیف او هغه خوند ځان ته وو
د ښاغلي لارمال په خبره چې د دوی په کلي کې به د ناوې لپاره ځانګړې ټانګه او اسب جوړېده
ناوې یوازې ټانګه نه جوړولې د ناوې لپاره هغه اسب هم په ګلونو پوښل د مریو زین به ورته جوړاو او ټانګه به هم په ګلونو باندې پوښله د ناوې لپاره ځانګړې جوړول او د ناوې نه پرته هیڅ حق نه درلود چې په دې ټانګه کې پورته شي تاسو زوم هم نه یوازې به ناوې پکې ناست او پلي خلک به سره روان چې څو پورې خپل خاوند تر کوره پورې ورسوي هغه زینه تغه کولای چې د ټانګې ته ورکړي و همدغه د مریو وبدل شوی لاسي صنایع توکیو
دی وایي چې ټانګه هوا هم نه لود کوي او د ډیر تیز غږ درلودونکو وسیله هم نه ده خو اوس یې ځای موټر نیولای دی د کابل ښار اوسیدونکی میرګل چې په خوای ګاډۍ درلودله خپلې تجربې را سره شریکوي دا چې د ټانګې لپاره کوم ډول آس ښه دی لاغه به وورو
لرګونه به جوړ کړی وو پښې به ورکړی وې داسې یو خبل خو تنا به کې واچوه دا به تحقیق خلک به کسپرېده یو ځای بل ځای ته هغه تاریخ د ما په زړه کېږي مخو سپینګیري په مزار کې هم ډېرې وي په نور ولایتو کې هم ډېرې اوس هغه بګۍ اوس نهشته اکثره جایې کې ټول یا موټر دی یا رکشا ده یا مسل هغه وخت کې اقتصاد هم کمزورې او دا وسایل هم کم نو له پیاده نه خو خود کې سپور به سي وزن سامان به سره دایم د سره وړی سو داسې خاص یې ډېر ښه رفتار کوي یو قسم آسونه دي یرغه ورته وایي په یرغتو بتله ډېر ښه خوند به کوي یو قسم یا بوګان دي هغه به بیا داسې بګۍ به یې وهله د اسای په عذابه وایي نو اکثره به خلکو د یرغه آسونه اخیسته درلودم تاتاري اسپې به یې ورته ویلې ډېرې ښې اسپې به دا د موږ لکه موټر لکه جهاز داسې وو دوه کیلومتره درې کیلومتره څلور پنځه کیلو لس کیلومتره به لرې وم درې څلور ساعتو کې به ځان رسولی شو
نوموړی وایي چې اوس د آسونو شوق هم یو څه کم شوی دی او اکثره خلک آسونه نه ساتي دا ځکه چې د آس ساتنه ځانګړې ستونزې ګالل غواړي اوریدونکو د کابل ښار په کارتینو سیمه کې مو یوه ګاډۍ وکتله په ګاډۍ کې د ګاډیوان سره په خوا کې یو ځوان چې عباس نومېده ناست و لاغه مو پوښتل چې په ګاډۍ کې ولې سفر کوي هغه ویل
ما به ګاډۍ بارها سفر کړی
ما خو په ګاډۍ کې په زلونه زلونه سفر کړم. ریښتیا هم یو ښه وسیله ده. کار څومره لري ځای وي سفر پکې خوند کوي. بله خبره دا ده چې هوای پاکه ده، شیشې نه لري، د ټکر خطر پکې نشته او ګڼې نورې ښېګڼې هم لري.
د دې په خبره چې تل کوښښ کوي چې په ګاډۍ کې سفر وکړي او له سفر ځانګړی خوند اخلي. ټنګه چلوونکی حیات الله وایي چې په اوس وخت کې په کابل کې څوک په ګاډۍ کې سفر نه کوي او په ټول کابل ښار کې د ګوتو په شمیر ګاډۍ موجودې دي.
شل کال کېږي چې زما دا کسب دی. پخوا به ډیر خلک په ټانګه کې تلل، مګر اوس نه ځي ځکه چې موټرونه زیات شوي دي او په کم وخت کې رسولی شي. په دغه ګاډیو کې لا هم ماشومان، ښځې او زاړه ځي. اکثره هغه خلک پکې ځي چې غریب وي.
د دې خبره چې دای هم کوښښ کوي چې د ځان لپاره یو موټر واخلي او له همدغه موټره په استفادې سره په کابل ښار کې ټکسي ونی وکړي. خو د کابل ښار اوسېدونکی محمد عاطف فقیرزاده بیا وایي چې په 2014 کال کې د ټانګې یا ګاډۍ څاړتیا ده، ځکه چې ټکنالوژۍ ډېر پرمختګ کړی.
ټانګه دیش کله مخکې دغه نه مخکې فکر کوم په تاریخ کې هم ټانګه راغلی او په تاریخ کې چې کله مونږ ایلول وګورو دا اکثرا د شاهانو پورې، اکثرا د امپراتورانو پورې او د هغو کسانو پورې چې هغه په واک کې او په قدرت کې وو دوی لپاره و چې هغه مجلل توګه جوړول او خلکو ورنه استفاده کوله. نن سبا ټانګه له منځه تللې ده په اکثرو سیمو کې، کېدای شي ډېرې کمې وي، خو زه فکر کوم چې نننیو شرایطو ته په کتو سره ټانګې اړتیا هم نه لیدل کېږي، ځکه اوس هغه نړۍ رانږدې شوې ده، تقاضاوې ډېرې شوې دي، غوښتنې ډېرې شوې دي، نو خلک په دې باندې کار کوي چې څنګه چټک یو ځای ته ورسیږي. موږ په نورو هېوادونو کې ګورو چې دغه پټلۍ جوړه کړې ده، د ریل پټلۍ جوړه کړې چې هغه په ډېر چټک سرعت یا په سرعت باندې ځای ته رسیږي. نو فکر کوم ټانګې نه توقع کوو چې نن د ټانګه وي، کېدای شي په موزیم کې زه درسره منم، خو هغه نه باندې زه د دې پلوی نه یم چې اوس دې موږ هم ټانګې کې د یو نقلی وسیلې په توګه استفاده وکړو.
فکر زده وایي چې ګاډۍ جوړول باندې که چیرې څوک وخت مصرفوي، نو پکار ده چې په کوم پرمختللي توک باندې خپل وخت مصرف کړي تر څو راتلونکي کې له ګټو برخمن شي.
درنو اوریدونکو، نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیدې. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. تګوري دې ملګري
پام لے